السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلیش پارسما د 2000 کال د اکتوبر اومه په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پروند دوهې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو غږ وکړ چې له اوربنده ونه بیریږي او باید دا په عمل کې وښیي چې غواړي په دغه هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هوار شي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانو د مدني ټولنو استازو د افغانستان په اړه د 2000 کال د کنفرانس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سږ کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه وروري ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم اسنادو د ورکولو په تور نیولي. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه په د 2000 کال د کنفرانس لپاره چمتووالی بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه جوړ شوي غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل چې دا کنفرانس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان 2000 کال کنفرانس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. د افغانستان د مالی وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه به په دغه کنفرانس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د افغانستان د 2000 کال کنفرانس د بدلون د لسیزې د ژمنو یعنې د 2015 او 2000 کلونو ترمنځ د دورې وروستی کنفرانس بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2000 کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2000 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا ویروس یا د کووید-19 ویروس پر اتاق سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوي وي. یعنی زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کېدای شي چې 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي.
د ښاغلي امانی په وینا د زیانمنونکو په سلو کې 60 به ماشومان وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغې البرز او شاهینی اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکي به سیمی فاینل ته ځي. د دغه مرحلې په پیل کې پرون د طوفاني هریرود د سپینغر بازانو ټیم ته 2-0 ماته ورکړه. طوفاني هریرود د 9 امتیازونو په ګټلو د دوم ګروپ په سر کې نیمه پایلو به توتلی. سپینغر بازان هم 6 امتیازونه لري چې په دې سره نیمه پایلو به توتلی. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د سپتمبر په 23 په کابل کې پیل شوې دي. روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې گاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسي د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوی که مجرم وپیژندل شي هر یو به په شل کاله بند محکوم شي. رویټرز آژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوی چې په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دغه هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي دي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او وایرس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. د ایران د روغتیا وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,30,000 کسان پر کرونا اخته شوي او د دغه وایروس له امله له 8,000 زیات کسان مړه شوي هم دي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره د دواړو لورو په قرهباخ او شاوخوا سیمو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباخ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د ازربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړې. ازربایجان ویلي ارمني ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 8 پیل شوې. دواړه لوري د لسګونه ملکانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.12. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.12. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10.12. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6.12. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.14.
خبرونه مو واوریدل. لاغ ورسته مو د هوا حالاتو په اړه اټکل واورید. خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر د دوهې د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې پرون ویلي طالبان باید له اوربنده ونه ویریږي.
My plea to the Taliban, don't be afraid of ceasefire.
له طالبانو زما خوشتنه داره چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د شکلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ.
په افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 19 کاله تیر شول. آیا امریکا خپلو اهدافو ته رسیدلې؟ په دې اړه راپور لرو چې شنونکو سره مخابرې کړي له هغې ډلې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا
د ژوند رنګونه به هم درته خبر کړو.
اکثره خلق سره بس د کتاب سره شوق لري په تیرای کې چې واسه یو شخص دی اوس موږ اساسې بس د واده مرغه اقتصادي ستونزې زیات دي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان باید له اوربندونه ویریږي او دا باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره شي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو راهیسې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پکې روانې دي یو څېړنیز انسټیټیوټ کې وکړې. که څه هم د دواړو لورو په خبرو کې چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې پر جوړولو متمرکزې دي د پرمختګونو راپورونه ورکول کېږي، خو دواړو خواوو تر اوسه رسما نه ده تایید کړې چې اختلافي مسایل چې د خبرې ټکنې کړي هوار شوي که څنګه. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
موږ لیواله یو چې یوه سیاسي حل لاره ومومو. سیاسی حل لاره دا معنا لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سې شنبه په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي علت یې دا دی چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال یې خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
ل طالبانو زما خوشتنه داره چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یادې کړې چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې وراخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی د شوی وي. د الویدیز یو جکپوري ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډېر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمې شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې و. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي. مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 5 ورځني سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس نیوی ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وغږیږي. ټایمز اف انډیا لیکي ښاغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوی ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تېره اونۍ پاکستان ته تللی و او د پاکستان له چارواکو سره یې پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کېږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ضایع نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله عبدالله د هند سفر په درشل کې وویل چې هند افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته هند څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین ایکسپریس د 9 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خپره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. دی تېره اونۍ په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې، په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي چې نجیب ترکی د آیرلند په مقابل کې د نویډا سپورټس په کمپلیکس کې د 2018 کال د مارچ په 24 یو ورځنۍ لوبه کړې وه. د کرکټر خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه کړې ده او د نجیب ترکی وروستۍ لوبې ته اشاره کړې ده چې د مسی عینک لوبډلې لپاره یې په شپږیزه کې 2 منډې جوړ کړې، خو دې ټیم دا لوبه د کابل بازانو ته بایلو ده.
لنن 19 کال مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان باندې د نړیوال ائتلاف بریدونه پیل شول. د دغو بریدونو هدف په افغانستان کې ډیره د القاعده شبکې له منځه وړل او د هغوی د ملاتړي رژیم د طالبانو پرځول و. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اوس یوه هوکړه هم شته او له دې هوکړې 200 ورځې تیریږي، خو په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده. د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیز سره نن برابره ده، خو د سولې له هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک نه لیدل کیږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترګرۍ پر ضد پیل شوې وه، په کې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه دي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل له یو شمېر کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه رسیدلی. د 2001 کال د اکتوبر په 10 د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې ترسره کوي. د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور اوبه کول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسېده که نه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
ویلی سي چې د 17 سپتمبر په جواب کې دا حمله شوې وه او بن لادن بالاخره د منځه یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار شوله او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړ.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکام مدا، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي، لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو فایل کوي، هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 180 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلټون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2001 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2439 امریکایي عسکر او پرسونل وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2001 کال راهیسې د 2019 کال تر نومبر میاشت پورې افغانستان کې 125,000 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 200 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
سیاسي توافق نه دي او ګروپ تر عنوان نه دي د افغانستان په کچه نه ده بلکې زه دا فکر کوم چې د ګروپ نه باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې پر افغانستان کې هم څه استفاده وشي او د یو به هغه څه چې د امریکا ګټي جواب کوي همدغه څه به د کار وخت
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو پر راتلونکو کړنو پورې محدودوي خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې تر خوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډېر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډېره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل شر پنځه باندې خبرونه کوو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مشر مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نوویچوک ماده ته ورته ماده استفاده شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړی دی چې د مسمومولو په قضیه کې لاس لري. خو د روسیې حکومت د کرملن د دغه منتقد په مسموم کېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. په دې اړه نوریاس نوری یو راپور جوړ کړی دی.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منع شوې نوویچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی ناوالنی په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو آزموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالنی د اګوست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي وو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالنی سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوي. نړیوالې ټولنې د ناوالنی مسموم کېدل غندلي او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالنی سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. څلور څلوېښت کلن الکسی ناوالنی چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کېږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملن منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22 د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی.
اوس هم د دې ساعت مهم لاند خبرونه. د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د دروشلم کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر پرون په دې اړه یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2000 کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین آسمایي ټیمونه سیمی فاینل ته د وتلو په سر لوبه کوي. پرون طوفاني هریرود او سپین غربازانو لوبه درلوده چې طوفاني هریرود وګټله او سیمی فاینل ته ووت. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر میشل باشله په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوې په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې دغه هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه ده. نړیوالو سازمانونو ادارو له دواړو هیوادونو غوښتي چې جګړه ودروي او اوربند وکړي، خو هیچا دې غوښتنو ته پام نه دی کړی. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم او اسنادو د ورکولو په تور نیولی دي. خبرونه مل آزادی رادیو اوریدل کولای شي تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم ورزو د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
زمانو عبد الرحمن دی فرمان ولایت کوی سفید ورسالین کار دا کتابخانه کار کوم. کتابو
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
تقریبا بدونین کار شو. کتابو کار کوم، اکلی کنا دغه پلو پټی کارو دی خانی وی.